دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. د افغانستان د بارنو چار وزارت وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ایزار کړی دی. د بارنو چار وزارت په اعلامیه کې د پاکستان د استخباراتو دا کار د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بلل شوی دی. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اکله څه نه دي ویلي، خو پرون د هیواد د بارنو چار وزارت ویلي وو چې د افغانستان شارج دی افیر مو ازار کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان حکومت ویلي چې د پاکستان د بارنو چار وزارت هغه ده چې پکلکه سیړي چې ویلي په افغانستان کې د پاکستانی ډیپلوماټانو د امنیت او مسؤلیت د خوندیتوب په اړه سوي ده. د افغانستان د بارنو چار وزارت اعلامیه وایي چې د افغانستان دولت د هغه هیواد او د نورو سفارتونو ډیپلوماټانو مسؤلیت تامینولو ته ژمن او متحد ده. د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي چې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو له کبله د سفارت د کونسلګرۍ برخه تړلې ده. په عراق کې مظاهرچیانو د دوشنبې په ورځ د یو مهم پل څخه تیر سول او د صدر اعظم او دولتي ټلویزیون مرکزي دفتر پر خوا روان سوي دي. امنیتي ځواکونو په مظاهرچیانو ډزې کړې دي او وشکې بهونکې ګاز استعمال کړی دي. لږ تر لږه 15 مظاهره کوونکي ووژل سول او لسګونه نور زخمیان سوي دي. مظاهرچیانو په سړکونو ټایرونو ته ور واچوه او په امنیتي ځواکونو یې د ډبرو وارونه وکړل. سلګونو امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي دي چې دولتي ودانۍ وژغوري. د اژانس فرانس پرس راپور وایي چې د التحریر په څلور لارې کې په رکشو کې زخمیان او وژل شوي کسان روغتونونو ته وړل کېدل. عراقیانو چې اکثریت یې ځوانان دي، د تېرې اکتوبر میاشتې د 15 نیټې راهیسې په هیواد کې د اداري فساد په لوړې کچې، بیکارۍ او د کمزور روغتیایي خدمتونو په اعتراض په مظاهرو لاس پورې کړی دي. امنیتي ځواکونو ویلي چې په نښتو کې تر اوسه د 260 څخه زیات کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند د فضل الرحمن په مشرۍ په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د ازادۍ مارش پر لټه جاری دی. پرون د دوشنبې په ورځ مولانا فضل الرحمن د اپوزیشن د نورو ګوندونو د مشرانو سره ملاقات وکړ او موافقه یې وکړه چې په اسلام آباد کې به پر لټه جاری وي. د پاکستان د تحریک انصاف حکومت وایي چې په اسلام آباد کې په احتجاج ناست د مولانا فضل الرحمن سره خبرو ته تیار دي، خو په دې خبره نه کوي چې صدر اعظم عمران خان به استعفا کوي. مولانا فضل الرحمن په دې خبرې ټینګار کوي چې اول دی عمران خان د صدر اعظم د څوکۍ څخه استعفا ورکړي، په نورو خبرو به د هغې نه وروسته د حکومت سره مذاکرات کوي. د مولانا فضل الرحمن پلویان چې زیاتره د مدرسو طالبان دي، تېره اونۍ د کراچي او د پاکستان د نورو ښارونو څخه د اسلام آباد پر لور مارش پیل کړ. په دغه مارش کې د پاکستان د نورو ښارونو څخه او د نورو سیاسي ګوندونو او د مولانا پلویان هم پکې شامل ول، ګډون وکړ او له هغې وروسته دغه وخت راهیسې په اسلام آباد کې پر لټ پیل کړی دي. په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونو ډیر زیات د اغیز نه دی کړی، مګر دغه اقتصادي بندیزونو دغه ملک په ملکي خلکو په خاص ډول په ښځو او ماشومانو ډیر بد اثر کړی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
ملګرو ملتونو په 2018 کال کې په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه په دې امید لګول چې ګوندې هغه ملک به د تړ باسي چې د اټومي وسلو د جنجالي مسلې په باب د واشنگتن سره خبرې پیل کاندي، مګر دغه تکتیک هم چندانې ګټه ونه کړه او دغه بندیزونه د شمالي کوریا په ملکیانو ډیر خراب اثر وکړ. یو تازه راپورټ وایي چې هغې د هغه ملک په اقتصادي انکشاف او په بشري مرستو هم ډیر خراب اثر کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارو ویلي دي چې د شمالي کوریا 70% خلک د لوږې سره مخامخ شوي، په لاسو کې شپږ کسان اصلا پاکې اوبه هم نه لري او هم په ماشومانو کې د سوی تغذیې مرض په زیاتېدو دی.
د ترکیه یو چارواکی ویل دي چې د دوشنبې په ورځ د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت د وژل شوي مشر ابوبکر البغدادي مشره خور نیولې ده. د ترکیه دغه چارواکی اژانس فرانس پرس ته ویل دي چې 15 کلنه ریشمه حواد باندې دا تور دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره روابط درلودل، خو به دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. حواد د دوشنبې په ورځ د الیپو ولایت په آزاد ښار کې نیول شوی چې د خپلې کورنۍ سره اوسېده. دغه سیمه له 2014 کال راهیسې د ترکیه په کنټرول کې ده. ترکیه په دغه سیمه کې د کوردی جنگیالیو او د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو پر ضد په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي. ابوبکر یو ونې لمخي د سوریې په شمال کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. او د امریکا د بارنو چارو وزارت په خپل یو تازه راپورټ کې د 2018 کال د نړیوالو ترګریزو فعالیتونو په اړه ویلي دي چې پاکستان لا هم په خپل خاورې د طالبانو او واکاني شبکې په نازاینه نه دي ماتوس کړي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ نو واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر پټونو کې اوله مسله دا ده چې د عبدالله د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه د څه باندې 120,000 رایو د باطلېدو غوښتنه کړې ده چې مخکې د درملاک جرمني شرکت قرنټین کړی وي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د دې او نورو مسلو په باره کې لا پرېکړه نه ده کړې. د آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت را کړی دی.
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم ویان نورحمان اخلاقی نن د دوشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرانس په وینا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د زرګونو هغو رایو د باطلېدلو غوښتنه وکړه چې دغه ټیم د ویان پر وینا د تلې په شپږمه د ټاکنو په ورځ په غیر قانوني ډول کارول شوی وي. نورحمان اخلاقی د دغو زرګونو رایو د باطلېدلو د غوښتنې په ترڅ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د 120,000 رایو د باطلېدلو غوښتنه هم وکړه.
ترتیب 137,630 معلومات
په دې ډول درای ورکونکو 130,630 معلومات باطل دي، ناپیژندل شوي دي، مبهم دي او څومره ژر چې کیږي کمیسیون باید د ټاکنو د قانون او کړنلارو سره په مطابقت کې د سیستم څخه بهر کړي
ډیر از دور خارجش وکړي.
همداشان خاغلی اخلاقی د ټاکنو په ورځ د سهار 9 بجو وړاندې او د مازیګر د 15 بجو وروسته د شاوخوا 102,000 اچول شو رایو او هم د 20,000 نورو رایو د باطلې د غوښتنه وکړه او ویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د اوسو څخه زیاتو د ورکشو بایومیټریک د ځاګانو په اړه هم پریکړه وکړي. هغه د رایو د یو شمېر محلونو دریو د بشمیرولو په مسالم خبري وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غوښتل چې دریو د بشمیرولو د پاره دي ولایتونو ته هغه مامورین وانسي چې د خاغلی اخلاقی پر وینا د جمهوریت صدر ټاکنو په ورځ په زرغلیو کې په لاس لرلو تورن دي.
حدود 3 روز به تر
د 3 ورځو رئیس کمیسیون باید په دې حق لا پریکړه کړې وای. تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې. کړنلارې دا مسله ډیره روښانه کړې. هغه رای چې د ټاکنو پر ورځ د سهار د 2 بجو څخه مخکې او له مازیګر 15 بجو څخه وروسته کارول شي وي دا ډول رای باطل دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د درملوک جرمني شرکت لخوا د سپین رایو څخه د تورو رایو د ایستکولو وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرکزي سرور څخه شاوخوا 6,000 رای ایستکړلي چې ورسره د بایومیټریک سیستم له لارې د اچول شوو رایو شمېر 1,830,000 ته ورسېد. د مخه دغه کمیسیون د ټولو رایو شمېر چې د بایومیټریک په واسطه کارول شوی وي 1,909,333 رای اعلان کړی و. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالۍ د ټیم د غوښتنو په اړه وایي چې لای د درملوک شرکت څخه د ترلاسه شوو معلوماتو وروسته د رایو د باطلېدلو په باب پریکړه نه ده کړې. د دغه کمیسیون وایان عبدالعزیز ابراهیمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې کمیسیون د ټاکنیزو ټیمونو قانوني غوښتنو ته درناوی کوي او دا کمیسیون به خپلې ټولې پریکړې د قانون په اساس وکړي.
ما به تمام دیدگاه ها و نظریات
موږ د محترمو ټاکنیزو ټیمونو نظریاتو ته درناوی کوو. هغو نظریاتو او وړاندیزونو ته چې د کړنلارو په چوکاټ کې وي کمیسیون د خپلو کړنلارو پر اساس په اړه پریکړه کوي.
همداشان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نو چې تر اوسه لا ولایتونو ته د شکمنو محلونو د رایو د بیا شمیرولو لپاره ټیمونه نه دي استول شوي او ممکن سبا دا ټیمونه ولایتونو ته سفر وکړي. تر اوسه د محمد اشرف غنی دولت جوړونکي ټیم د خپل سیال ټیم د غوښتنو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لړم درشتمه د تل شپږمې ورځ د جمهوریت د ټاکنو د لومړنیو پیرو د اعلان لپاره ټاکلې ده، خو تر اوسه لا څرګنده نه ده چې دا کمیسیون به په دې نیټه لومړنۍ پیلې اعلان کړي او کنه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د تیرې شنبه په ورځ د تخار په ولایت کې د 9 زده کوونکو ماشومانو وژل غندلې دي او په افغانستان کې د ماشومانو د وژلو، وهلو او ځورولو د مخنیوي غږ کړی دی. لیمه نیازی د کابل نه رپورټ راکړی.
د تخار چارواکو د تیر شنبه په ورځ ویل چې د درقد ولسوالۍ په طاهریانو کلی کې د طالبانو لخوا د خخ شوی ماین په چاودنه کې د یو خوانزینه هسته کوونکې ووژل سول. له ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې د دوشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د تخار د پیښې عاملین باید په دې اړه ځواب ورکړي. له ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې ویاندې مریم متای امریکا غږ ته ویل چې دوی د ماشومانو د تلفات او قربانۍ لپاره اندېښمن دي.
هر دو طرف باید توان به خرج بدن کې کودکا د جریان جنگ
دا وایي. دواړه لوري باید هڅه وکړي چې ماشومان د جګړې پر مهال وژغوري. کله چې عملیاتونه کیږي یا د سرک غاړې ماینونه لیدل کیږي باید ماشومان په امان کې وساتل شي تر څو خپلو اساسي حقونو ته لاسرسی ولري.
آزاد شوند تا به حق اساسی و صدای خود اساسی داشته باشند.
دغه اداره د ملګرو ملتونو د ورستی راپور په اساس وایي چې د 2015 او 2013 میلادي کلونو په جریان کې په افغانستان کې له 2500 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې ویلي چې په دغو کلونو کې په افغانستان کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله 600 ماشومان وژل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون امریکا غږ ته وویل چې د جګړې له دواړو خواوو څخه غواړي چې نړیوال بشر دوستانه قوانین مراد او په جګړه کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور په دې اړه وویل:
واقعا که چیرې موږ تاسو به توجه شو د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې د دغه مادې په نولسمه ماده کې د دغه کنوانسیون د نولسمې مادې په دوهم جز کې راغلي دي چې هغه دولتونه چې دغه کنوانسیون یې امضا کړی دی مکلف دی چې له هر ډول تاوتریخوالي څخه د ساتنې په موخه په قانوني اجرایوي ټولنیز او روزنیز اقدامات تر لاس لاندې ونیسي تر څو ماشومان د تاوتریخوالي څخه خوندي پاتې شي.
له ماشومانو څخه د ملاتړ دغه اداره پر داسې مهال د افغان ماشومانو پر وژل کېدو اندېښنه ښیي چې نن دوشنبه په بغلان کې هم ماین چاودنې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل چې څلور تنه یې ماشومان وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15. د خوست والی ویلی دی چې د غلام خان بندر للارې د سوداګرو د مالونو په وارداتو او صادراتو کې د زیاتېدو له امله د دې ولایت د ګمرک عواید زیات شوي دي. خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه راپور راکړی دی.
والی محمد حلیم فیدایی وایي چې ریساک د 1898 هجری لمریز کال په 1300 میاشتو کې د ګمرکي محصولاتو له درکه 950 میلیونه افغانۍ عواید لري. په داسې حال کې چې تیر کال په همدومره موده کې 309 میلیونه افغانۍ عواید لرل. والی محمد حلیم فیدایی نن دوشنبه یوه خبری کنفرانس ته وویل چې د غراز د روان هجری لمریز کال په 1300 میاشتو کې د خوست د مستوفیت له لارې هم 406 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي. د نوموړي په وینا په یاد حساب سره د ګمرک په عوایدو کې 8% او د مستوفیت په عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی.
په مجموع کې د مستوفیت او ګمرک ریاستونو څخه د 1398 کال په 1300 میاشتو کې 1,333 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي چې د تیر کال د 1300 میاشتو په پرتله 100% زیاتواله یا 2 برابره زیاتواله راغله.
د خوست والی محمد حلیم فیدایی په ګمرک او مستوفیت کې د اصلاحات او د غرض د غلام خان بندر لاره د صادرات او وارداتو د کچې زیاتیدا په دولتي عوایدو کې زیاتوالی لاملونه وبلل. نو موړی ویل چې د روان دی 1898 المریز کال په 1300 میاشتو کې د غلام خان بندر لاره 10,440 ټنه محصولات صادر او 4,226 ټنه سوداګریز مالونه وارد شوي دي. والی فیدایی زیاته کړه چې تیر د 1999 لمریز کال د دغه بندر له لارې 1255 تنه تجارتي مالونه صادر او 8,240 تنه وارد شوي وو. د ده په وینا پر یاده لاره سوداګریز راکړه ورکړه مخ پر ډېرېدو ده.
مونږ صادرات تقریبا 6% اوس لوړ کړي دي، یعنی نورم زیاتېږي. 1255 تنه نه چې 10,440 تنه ته صادرات لوړېږي، سره له دې چې په افغانستان کې د تولید او فابریکې او زیربنایي سیستمونه او دا نور مسایل لا شتون نه لري، اما بیا هم موږ آسته آسته له یو وارداتي اقتصاد نه موږ ځو یو صادراتي هیواد ته.
که څه هم د غلام خان بندر تر اوسه نه دی رسمي ترانزیت شوی، مګر د والی محمد حلیم فیدایی په وینا پر دغې لارې د سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتېدا د رسمي ترانزیت په لوري یو ګام دی. دغه لار د پاکستان ستر سوداګریز مرکز کراچۍ ته د سپین بولداک او تورخم بندرونو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې بلل شوی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 3.15.
د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ځوانانو ویلي دي چې په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره فرهنګي او هنري غونډې او د ځوانانو ترمنځ اړیکې خورا مهمه دي. دغه ځوانان په کابل کې د سیمه ییزې سولې فرهنګي او هنري فستیوال کې راټول شوي وو. دوی ویلی دی چې د ځوانانو ترمنځ هنري او فرهنګي اړیکې کول شي چې د حکومتونو ترمنځ ترنګلي حالات نرم کړي. په دې فستیوال کې د سولې په حق له خبرو اترو ترڅنګ د موسیقي، افغاني جامو، کتابونو او هنري شیانو نندارتونونه هم پرانستل شوي وو. حکمت سروش د کابل نه راپور راکړی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو، پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانان دلته د کابل په بابر بڼ کې راټول سوي او په سیمه کې د سولې په اړه د خبرو اترو ترڅنګ له افغاني موسیقي او نندارتونونو خوند اخلي. نبیله اسد له کندهاره د سیمه ییز سولې فرهنګي او هنري فستیوال ته راغلي. هغې له ځانه سره کنداري غاړي او انار هم راوړي. نبیله اسد وایي چې په افغانستان او سیمه کې سوله له دغه ډول وړو وړو ګامونو پیلېږي.
کچیر موږ غواړو یو امن لرونکي هیواد ولرو، باید پایلې لزانه وکم. کچیر موږ ټول یو لاسو یو مټسو او هڅه وکړو د هیواد سمون لپاره، موږ به وخت د لاسه هم نیور کړی او موږ به نږدې وخت کې هم سول ته ورسیږو.
لا گاونډیو هیوادونو راغلي ځوانان وایي چې دغه ډول لیدنې کتنې کولای سي د حکومتونو ترمنځ روانې لاندې راکمي او په سیمه کې د سولې لپاره یو ګډ غږ رامنځته کړي.
نو داسې قسمه پروګرامونه چې دي د پکار دي، ځکه چې د دواړو ملکونو کم مینس کې چې کم هغه زبه وته چې کم فرق ګڼل کېږي یا لریواله دی، داغې سره دا کمی دی شي د غزوان کول چې په دې کې ډېر زیات غټ کردار لوبولې شي.
هر قدر اودم
هر څومره چې څوک له بل سره آشناوي، هغه مره په سولې ډول یو ځای اوسېدنه او د یو بل زغمل زیاتېږي.
په فستیوال کې افغاني کالي او غاڼې هم نندارې ته وړاندې شوي او تر څنګ یې د کتابونو نندارتون هم جوړ شوی. ځوانان وایي چې دغه غونډې باید زیات شي.
کچې ته ځوانان په واقعي ډول بغیر د کوم شخصي اهداف نه دوی په واقعي ډول مبارزه سره ملا وتړي، نو دوی کولی شي دغه بدبختۍ یو مخه ونیسي.
د سیمه ییز سولې فرهنګي او هنري فستیوال د افغانستان د میډیوټیک لخوا جوړ شوی. دغه ادارې تر دې وړاندې هم په کابل کې د ګاونډي هیوادونو د ځوانانو په ګډون د سولې یو فستیوال جوړ کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلې دي چې د افغانستان په تازه میوو د پاکستان د تعرفې د زیاتوالي لامل د تازه میوو په صادراتو کې 50,000 ټنه کموالی راغلی دی. د افغانستان د تازه میوو د سوداګرو ټولنې د حکومت نه غوښتي دي چې په تازه میوو د تعرفو د زیاتولو مشکل د پاکستان سره حل کړي او یا بالمثل اقدام وکړي. خبریال ممتاز بهیر راپورټ راکړی دی.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغانستان د 1990 کال په اوو میاشتو کې 200,000 ټنه تازه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره کړې وه، خو روان کال په همدې موده کې افغان سوداګرو 150,000 ټنه تازه میوه صادره کړې ده. د دغې خونې غړي خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې د تازه میوه په صادراتو کې ځکه کموالی راغلی دی چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه نږدې دوه برابره تعرفه لوړه کړې ده.
زمونږ مالونه چون په ستاندارد یو څه راټیټ دی، په دې خاطر باندې نورو ملکونو ته رسېدلی نه شي، مصرف کې زیات راځي او هلته هغومره پیسې نه کوي چې زمونږ زیات پاکستان ته وړو. نو پاکستان په دې اخرو کې هغه ارزښت جک فرزن پخوای که یو کیلو انګور یا انار په 40 سنټه نیول اوس یې په 90 سنټه نیسي. که پخوا په یو ټن میوه باندې 12,000 کالداري محصول راتو، اوس په دې باندې 2,000-3,000 راځي.
ښاغلی الکوزی دغه راز وویل چې سږ کال د انګورو او انارو د حاصلاتو پر وخت ګلۍ او بارانونو باغونو ته زیان اړولی چې دې مسلې هم د تازه میوو پر صادراتو منفي اغیزه کړې ده. د افغانستان د تازه میوو د سوداګرو ټولنه وایي چې د پاکستان لخوا د تعرفې زیاتوالي له امله د دوی په صادراتو کې 10% کموالی راغلی دی او افغان سوداګرو او باغدارانو ته یې مالي زیانونه هم اړولی دي. د دغې ټولنې رئیس حاجي نجابت حیدری امریکا غږ ته وویل چې دا ستونزه یې له افغان حکومت سره هم شریکه کړې او غوښتنه یې کړې ده چې پر تازه میوو د تعرفې د زیاتولو ستونزه له پاکستان سره حل کړي او یا یې په وړاندې بالمثل اقدام وکړي. دوی خپل تعرفه شاوخوا 0% لوړه کړې ده. موږ څو ځل د سوداګرۍ وزارت او د کرنې وزارت ته لاړو او وړاندیز مو وکړ که تاسو نور څه نشئ کولی، لږ تر لږه یو بالمثل عمل وکړی چې موږ ته یو سہولت برابر شي. خو په خواشینۍ سره زموږ چارواکي ویده دي پاکستان چې هر څه وغوښتل هماغه څه کوي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت غبرګون هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو وروسته مو له دغه وزارت سره تماس ونه نیول شو. د افغانستان د تازه میوو د سوداګرو ټولنې رئیس حاجي نجابت حیدری وویل چې ټاکل شوې دا ستونزه د سه شنبې په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس سره په یوې غونډه کې شریکه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د شمیرو په اساس تیر کال افغانستان څخه د پاسه 800 میلیونه ډالر صادرات درلودل او سږ کال یې 1 میلیارد ډالرو ته دغه صادراتو د کچې لوړولو هدف یې و. خو د دغې خونې د چارواکو پر وینا که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي د هدف ته رسیدلی نه شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د حکومت له خوا نه د سولې د پلان وړاندې کول ډیر مثبت کار دی، خو زه دا ویل لرم چې طالبان به یو میاشت وربند ونه مني. دا خبره د افغانستان د چارو معتبر متخصص جان والش په مرکه کې د امریکا غږ همکار نسیم ستانیزی ته کړې ده. ښاغلی والش د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو متخصص دی او په خپلو څېړنو کې په خاص ډول د سولې په مسایلو تمرکز کوي. والش وایي د افغانستان شخړه په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ او له مجذوب لینا ډکه شخړه ده. د ښاغلی والش د مرکه غټه کې واوري.
As you know that خغلی والش تاسو په هیګی چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکرات لپاره و ماده پلان اعلان کړی دی، خو په دې شرط چې په کار د اول یو میاشت ور بند وشي، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
Well, I think that first of all
اول خبره دا ده چې زه فکر کوم دا ډیر مثبت کار دی چې د افغانستان حکومت د سولې د بهیر د بیا پیل کولو لپاره په مثبت او جدي ډول فکر کوي. زه فکر کوم د دغه او فکرییز پلان اعلانول ډیر مثبت پیل دی. زه به دا هم وایم چې د اوربند کول تر ټولو مهم کار دی چې د سولې په نتیجه کې منځ راځي، ځکه د افغانستان شخړه په نړۍ کې تر ټولو زیاته له تشدد او مرګ ژوبلې نه ډکه شخړه ده. خو زه په دې کې شک لرم چې طالبان به د سولې د یوې میاشتې له اوربند سره د کنی شرط په توګه موافقه وکړي. دا ډیره واقع بینانه ښکاري چې هغوی به د خبرو په وخت کې له دایمي اوربند سره موافقه وکړي. زه فکر کوم ولسمشر غنی او د هغه نه مخکې ولسمشر د ډیرو کلونو لپاره ډیر مدبرانه دریځ درلود چې دوی به د سولې په خبرو کې له مخکنیو شرایطو پرته ګډون وکړي. او رښتیا خبره دا ده چې د هغوی دریځ د مسالې ډیر لوړ کړی و. خو اوس زه دا اندېښنه لرم چې حسینه دغه ډول شر د سولې له خبرو نه مخکې په غیر قصدي ډول د دې سبب شي چې د سولې د خبرو د پیل مخه ونیسي.
خو په عین حال کې د افغانستان حکومت او یو شمیر چارواکي د پاکستان د نیت په برخه کې شک او عدم اطمینان لري. د افغانستان د ملي امنیت رئیس ښاغلی محب وایي طالبان د پاکستان د رضایت نه پرته د سولې مذاکراتو کې برخه نشي اخیستلی. تاسو د دې مسلې ارزونه څنګه کوئ؟
زه د دې خبرې په ځواب کې دوه ټکو ته اشاره
کوم او دا خبره هم کوم چې سفیر محب ته ډیر درناوی لرم. هغه کله چې په واشنگتن کې و زما دوست او ملګری و. اوله خبره دا ده چې ښایي طالبان د نړۍ په کچه ستره یاغي ډله وي. هغوی د دې توان لري چې په مستقیمه توګه خپل کارونه وکړي، خو زه په دې هم پوهیږم چې یو شمیر زیات خلک وایي طالبان د پاکستان یوه څانګه ده. زه فکر کوم دا خبره سمه نه ده. پاکستان په دې معاملې کې ډیر اهمیت لري او پر هغوی ډیر نفوذ او رسوخ هم لري، خو په عین حال کې دا به هم اشتباهي چې داسې فکر وشي چې طالبان یوازې هغه څه کوي چې پاکستان ورته وایي. دویمه خبره دا ده چې که څه هم پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، خو له طالبانو سره د سفیر خلیلزاد خبرو په ترڅ کې پاکستان یو څه ګټور کارونه وکړل چې دا خبره ممکنه شوه. که پاکستان د دې خبرو سره مخالف وای، نو زه ګمان نه کوم مونږ به د ملا برادر خوشی کول او د امیر خان متقی او د شورا د نورو مشرانو غړو لپاره د شرایطو برابرول چې دوه ته سفر وکړي لیدلی وای.
زه بخنه غواړم همدا شاندې چې د افغانستان خلک او چارواکي د طالبانو د ازادۍ په برخه کې جدي شکونه لري.
I recognize that.
زه پرې پوهیږم دا ډیره تفرقه اچونکې پوښتنه ده خو دا دلیل چې زه فکر کوم طالبان تر زیاتې اندازې پورې مستقل دي هغوی په افغانستان کې دننه تقریبا هر څه ترلاسه کولی شي مثلا د هغوی نږدې ټول جنګیالي خپلو کورنو ته نږدې جګړې کوي د هغوی وسلې هم نږدې ټولې په افغانستان کې ترلاسه کیږي همدارنګه د هغوی پیسې هم تقریبا ټولې له مالی او مرستو نه لاسته ورځي نو که څه هم هغوی له آی ایس آی او پاکستان له دولت نه مرسته اخلي او یقینا خوندي ځایونه ورته برابروي چې طالبانو ته ډیر مهم دي خو بیا هم دا هغه ډله ده چې د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې مستقل عملیات وکړي زه به دا هم وایم چې ما په ډیرو یاغي ډلو باندې مطالعه او څیړنه کړې ده دا ډیره نایابه خبره ده چې داسې خارجي قدرت وي چې یوه یاغي ډله په بشپړه توګه په داسې توګه کنټرول کړي چې پر هغوی د داسې سترې پوښتنې په برخه کې امر وکړي چې آیا جګړې ته دوام ورکړي او که سوله وکړي زما وروستی ټکی دا دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې ډیر ستر لوبغاړی دی او پاکستان نور هم ډیر څه کولی شي نسبت دې ته چې یوازې پر طالبانو فشار راولي چې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي
تاسو په خپلو خبرو کې یو په زړه پورې ټکي ته اشاره وکړله چې طالبان د آی ایس آی نه یو څه نظامي مرسته اخلي همدا دلیل دی چې د افغانستان ډیر تحلیل کوونکي او عام افغانان په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري په خاصه توګه په ځوانو قمندانانو او جنگیالیو باندې تاسو په دې کې څه وایاست
Well I think it's true that there's influence.
دا رښتیا ده چې نه پوښتته دی زه نه غواړم لدې مسالې نه انکار وکړم چې پاکستان په دې مسالې کې ډیر ستر لوبغاړی دی خو زه دا وایم چې دا د دې نفوذ په مسالې کې کله ناکله مبالغه هم کیږي هغه هم په دې تصور چې پاکستان په دې ډله بشپړ کنټرول لري په داسې حال کې چې دا ډېره ستره ډله ده او په پراخه توګه خپره شوې ده دا به د یو بهرني قدرت لپاره ګران وي چې بشپړ کنټرول پرې ولري دا به د هرې یاغي ډلې په برخه کې درسته وي او یا زره جنګیالي لرل ډېر ستر شمیر دی خو زه دا نه ردوم چې پاکستان ډېر څه کولی شي او ډېر نفوذ هم لري خو که موږ له دې نه انکار وکړو چې طالبان خپل واک نه لري نو هغه ستونزې زیاتوي چې له هغوی سره
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
چارواکي په نیوی ډیلی کې د ښار د 13 میلیون اوسیدونکو لپاره د موټر چلونې متبادل پلان تحمیل او عملي کوي د دې لپاره کوشش کوي چې مضر لوګي کم کړي دغه لوګي پرون د یکشنبه په ورځ د هند پایتخت او شاوخوا سیمه پوښلې وه د امریکا خبریال ریچارډ گرین د نیوی ډیلی نه راپورټ راکړی دی
محلي حکومتونو امر کړی دی چې ښوونځي او پوهنتونونه دې لږ تر لږه تر نن یعنې د سه شنبه د ورځې پورې تړلې وي اوسیدونکي د سترګو له درد د ستوني له خارښ او نفس تنګۍ نه کړاو غالي د نیوی ډیلی اوسیدونکي ګپتا کرشنا وای
دم گھٹ رہا ہے اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ دم گھٹتا ہے گلے میں کھانسی سی آتی ہے گھٹن سے محسوس ہو رہی ہے اور سوچا تھا کہ بارش ہوئی ہے تھوڑا سا کہ موسم میں کوئی نہ پولوشن لیول میں
ڈالو گیا مارے نسی او منگ دو ٹوخی احساس کرو منگ فکر کرو چہ خفیف باران با ہوا خکڑے او تو ککڑتیا اندازہ بکھا مشی مگر لا تروسا پورے احساس نہ در شوے په نوی ډیلی کې د ککړتیا اندازه د 13 کالو په نسبت زیاته شوې ده چې لته کم روشنی و د چاپیریال د کنټرولولو مرکزی بورډ نو ویلې د پایتخت د هوا اوسط کیفیت 494 ماخسته ورزک شوې ده چې دا د 2014 کال د نومبر د میاشتې له شپږمې نیټې نه راپدې خو چې اندازه 499 و تر ټولو لوړه درجه ده فکر کیږي چې د 301 او 1500 درجو ترمنځ د نفوسو د ټولو ډلو لپاره خطرناک ده نوې ډیلی د نړۍ ډیر پر نفوسه ښار ده او د کال په دې وخت کې چاپیرال ډیر ککړیږي هوا کیفیت په څرګنده توګه خرابیږي ځکه چې ژمی را نږدې شوی دی او بزګران د خپلو ځمکو په پاکولو سره چاپیرال ککړوي د دیوالی د لمانځلو په وخت کې هم چاپیریال ککړیږي چې په ټوله سیمه کې لمانځل کیږي او دا د هندویزم تر ټولو ستره رخصتی ده
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو لمړی سهارانی خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو.